مشال ډیور دن کو مینا سلامونه مې ومنې ز بشیر غواخم د غرمې 12 بجې دی له 12 څخه تر 2 بجې دی غړې کې امریکا ته د پاکستان د وزیر اعظم سفر خبر پښتونخوا کې د ترهګرې زد یو نوې ځواک یا فورس جوړیدل کونړ کې د یو مهم طالب قومندان وژل کېدل او د افغانستان د انتخاباتو په اړه درته رپورټون لرو دا به هم اورې چې تیر ورځ بلوچستان ته تلونکي یو ټرین کې د بمی چاودنې څخه روغ وتلي خلک سوای پاغوي باندې څه تیر شول خو لومړی به خبرونه اورو خبرونه تاسو ته شاهین بنیرې وړاندې کوي پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویری پکار دا ترهګرې په وړاندې شریکه جګړه کې د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې لا نورې پسخې او پیاوړې شي د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د ترهګرې د مخنیوي لپاره د یو بل ځواک د جوړولو ترڅنګ د یو شمیر نورو امنیتي منصوبو منظوري ورکړې ده او د بلوچستان په نصیر آباد سیمه کې په ریلګاډي تر پرونی بمی چاودنې وروسته د شپې ناوخته ټول مسافر کوټې ته په بل اورګاډي کې رارسول شوي دي دا خبرونه تفصیل دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی پکار دا ترهګرې په وړاندې شریکه جګړه کې د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې لا نورې پسخې او پیاوړې شي د امریکا د صدر ورځنې دورې پر مهال د بیلابیلو امریکایي چارواکو سره د ملاقاتونو لړ کې د امریکا د انرژي د وزیر سره د نواز شریف ملاقات کې هغه امریکایان هڅولي چې په پاکستان کې سرمایه کاری وکړي د پاکستان د سرکاري ریډیو د یو خبر تر مخه نوموړي پرون د امریکا د انرژي د وزیر سره هم ملاقات وکړ او لږه غوښتنه وکړه چې د پاکستان د انرژي د بحران د ختمولو لپاره د ورسره په دغه برخه کې د اقتصادي همکارۍ تړونونه لاسلیک کړي نواز شریف پرون د پاکستان او امریکا د تجارت د کونسل د غړو او سوداګرو سره هم ولیدل تر دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا د بارنو چارو د وزیر جان کیری سره ملاقات وکړو جان کیری واشنگټن کې خبري اعلانو ته وویل تم لري د نواز شریف د ورتک سره بعد د پاکستان او امریکای ترمن ستراتیژیکي خبري بیا شروع شي نواز شریف به سبا د امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره ویني د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د ترهګرې د مخنیوي لپاره د یو بل ځواک د جوړولو ترڅنګ د یو شمیر نورو امنیتي منصوبو منظوري ورکړې ده د کورونو چارو د محکمې یا هوم ډیپارټمنټ لخوا د ګل پورز مشال لیرو ته لیږل شوې د یو خبر پاڼې تر مخه د ترهګرې پر ضد د یو بل ځواک د جوړولو په ګډون د جیلونو د امنیت ټینګ ساتلو د چاودیدونکو موادو د معلومولو او استخباراتي چارواکو د تربیت لپاره د دوو مرکزونو جوړولو منظوري هم ورکړې شوې ده د بلوچستان په نصیر آباد سیمه کې پر ریلګاډي تر پرونی بمی چاودنې وروسته د شپې ناوخته ټول مسافر کوټې ته په بل اورګاډي کې را رسول شوې دي په دې چاودنه کې شپږ تنه وژل شوي او نه نور جوبل شوي په دې ریلګاډي کې د کوټې د واده لپاره یو جنج هم روانو چې یو شمېر کسانې ټپیان دي د بلوچستان د کورونو چارو وزیر میر سر فراز بوکتی د دوشنبه په ماښام د پیښې په اړه یوې خبري غونډې ته داسې وویل
پدی کې اوس موږ په لټنې پیلو چې ولې له دومره سختو امنیتي تدابیرو باوجود هم داسې برید وسو او کله چې دا په لټنې سار ته ورسیږي نو هغه به هم ستاسو په مخ کې ژدو او که څوک قصوروار وو نو خامخا به ورته سزا ورکوو
د دې بمی چاودنې پړه رسنیو ته بلوچ بلتون غوښتون کې ډلې بلوچ ریپبلیکن آرمی منلې ده د پولیسو او ځایي خلکو په وینا تیره شپه لکی مروت ادمزی سیمه کې ناڅرګند وسلوالو د یادې سیمې د یون کونسل پخوانی مشر نجیب الله په کور کې درنه وجلې او دوه ماشومان یې ورله جوبل کړي دي د لکی مروت پولیس ډی ایس پی هډ کوارټر بشار خان د پیښې په اړه مشال لیرو ته ویلي برید کوونکي په تیښته کې بریالي شوي او پولیسو د هغې د نیولو لپاره د لټون عملیات پیل کړي دي په کونړ کې چارواکي وایي چې د طالبانو یو مهم قماندان حج دوران د امریکایي ډرون جازونو په یو برید کې وژل شوی دی حج دوران په قاری دعوت هم پیژندل کېده او په کونړ کې د طالبانو عمومي قماندانو د ماڼوګي ولسوال عبدالمرجان عادل د مشال ریډو افغان څنګه ته په دغه اړه صدا سي ویلي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ د کندهار د امنیت کمانډان وایي تیر ورځ په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستانی طالبانو او افغان سرحدي پولیسو ترمنځ جګړه شوې ده. د جرمني خبری ایجنس د جنرال عبدالرزق په حواله وایي پاکستانی طالبانو په یاد سیمه کې د افغان پولیسو پر پوسته برید وکړ او د دواړو خواوو ترمنځ د ډزو په تبادله کې دوه افغان پولیس او لس پاکستانی طالبان وژل شو. افغانستان او پاکستان په وار وار په یو بل د سرحدي نښتو د پیلولو تورونه لګولي دي. د ملګرو ملتونو په ملاتړ د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان وایي شام ته د دوی د پلټون کې ماموریت مشره سیګرت کاګ تیره ورځ دمشق ته رسیدلې ده. دغه سازمان چې مرکزی په هیګ کې دی په یو اعلامیه کې ویلي د شام د کیمیاوي وسلو د منځ وړلو لپاره دا مهال د دې سازمان او ملګرو ملتونو شپېته پلټون کې او متخصصان په دغه هیواد کې دي. د اعلامیه پر اساس تر اوسه پورې نړیوالو پلټونکو د شام د کیمیاوي وسلو اولس ذخیرې پلټلې دي. د شام حکومت تر اوسه پورې نړیوالو پلټونکو ته د خپلو کیمیاوي وسلو شل ذخیرې په نښه کړې دي. د شام ولسمشر د هیواد د شخړې د هواري لپاره د جنیوا د کانفرنس د بریالیتوب په اړه شک څرګند کړی دی. بشار الاسد د شام له میادین تلویزیون سره په مرکه کې دا هم ویلي چې د جنیوا کانفرنس د جوړېدو لپاره کومه دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. د اسد په وینا د اپوزیشن کمیډل چې د کانفرنس ته بلل کیږي د دې پر ځای چې د شام د خلکو استازیتوب وکړي د نړیوالو قوتونو نمایندګي کوي. نوموړي ویلي دي په دې کې ستونزه او خنډ نشته چې د ولسمشرۍ د راتلونکي کال په انتخاباتو کې د درېمې دورې لپاره ځان کاندید کړي. شام له 2011 کال راهیسې په کورنۍ جګړه کې ښکېل دی او د ملګرو ملتونو د اټکل له مخه تر اوسه د دې هیواد په شخړو کې له 1,00,000 زیات کسان وژل شوي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسوله کاترین ایشټن وایي یوکراین له دې مخکې چې له دې ټولنې سره اساسي موافقه وکړي باید د زندانی شوي پخوانی صدر اعظم یولیا توماشینکو د قضیې د حل په ګډون د انتخابي عدالت په برخه کې نور ګامونه واخلي. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
اوریدونکو خبرونه مو له شاهین بنیری څخه اوریدل. په دې غړی کې د نورو ریپورتونو سره سره به دا ریپورتونه اورو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا د دورې په مهال امریکایانو پاکستان کې د سرمایه‌کاری غوښتنه کړې. پرون بلوچستان ته روان جعفر ایکسپریس ټرین کې د شپږو کسانو تر وژل کېدو وروسته چارواکي وایي دوی به د دې پیښې تر سره کوونکي ونیسي. خیبر پختونخوا کې د ترهګرې ضد یو نوی ځواک یا فورس جوړیږي. یو څېړونکی په اړه وایي
مضبوط ٹریننگ ضرورت تھے چداس قسم ہتھیار اور داس قسم حالات ہو مقابلے فورس تیار ہے.
په کونړ کې د طالبانو یو مهم قماندان اجی دوران په ډرون برید کې وژل شو. د دې ترڅنګ نور رپورټونه مطبوعاتي کتنې او مرکې هم شته. د موږ سره تر اخره پورې پاتې شئ. اوریدونکو لکه څرنګه چې تاسو په خبرونو کې واردل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا مهال په امریکا کې دی. نوموړي هلته د بیلابیلو امریکایي چارواکو سره پر اقتصادي همکاریو امنیتي مسایلو او اړیکو د زیاتولو په اړه خبرې کړې دي. د هغه د دې څلور ورځني سفر د نننۍ ورځې د مصروفیتو په اړه دا رپورټ اورو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا د څلور ورځنۍ دورې په مهال د بیلابیلو امریکایي چارواکو سره د ملاقاتونو لړ کې د امریکا د انرژۍ د وزیر سره کتلي او امریکایان یې هڅولي چې په پاکستان کې سرمایه کاری وکړي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د یو خبر تر مخه نوموړي پرون د امریکې د انرژۍ د وزیر ارنست مونس سره ملاقات وکړه او له هغې غوښتنه وکړه چې د پاکستان د انرژۍ د بحران د ختمولو لپاره د ورسره په دې برخه کې د اقتصادي همکاریو تړونونه لاسلیک کړي. د ریډیو پاکستان د خبر تر مخه نواز شریف پرون د پاکستان او امریکې د تجارت کونسل غړو او سوداګرو سره هم ملاقات وکړه. نوموړي هغوی ته په خپله وینا کې ویل چې پاکستان ته دې ورشي او هلته دې سرمایه کاری وکړي. نواز شریف ویل چې پاکستان کې ډېرې داسې ادارې دي چې نچکاري یې کېدای شي او په هغې کې امریکایي سوداګر خپله پانګه اچولی شي. نوموړي د پاکستان د خراب اقتصادي حالت پړه پر تیرو حکومتونو واچوله او ویل چې کوشش کوي خپل اقتصاد په پښو ودروي. هغه ویل تجارانو ته د اسانتیاو برابرولو او امنیت ښه کولو لپاره د کوټلي ګامونو اخیستو اراده لري. تر دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره ملاقات کړی و. جان کیری واشنگتن کې خبرلان ته وویل چې تمه لري د نواز شریف د ورتګ سره به د پاکستان او امریکي ستراتیژیکي خبرې بیا شروع شي. نواز شریف هم په دې وخت کې زیاته کړه چې په کار ده د ترګرې په وړاندې شریک جګړه کې د اسلام آباد او واشنگتن تعلقات لا نور پسې ښه او پراخ شي. نواز شریف به سبا د امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره ملاقات کوي.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا په پوکم 11 بجې، د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجې، د کرخې په غاړه په 8 منټه د پاسه 2 بجې، حجرا په 3:30 بجې، سروي په 4:30 بجې.
اور دن کو تاسو د مشال ریډیو دغه نن خبرونه همدانند ورځ په مختلفو غړیو کې له مشال ریډیو اوریدل شي. د بلوچستان په نصیر آباد سیمه کې پر ریل ګاډي تر پرونی بمی چاودنې وروسته د شپې نه وخت ټول مسافر کوټ ته په یو بل اورګاډي کې تللی دي او چارواکي وایي چې دغه کې شپږ تنه وژل شوي. اوس چارواکي دا هم وایي چې دوی به کوشش کوي چې د دې پیښې عاملین ونیسي. پاړی رپورټ اور
د صوبې له بلوڅمیشتې نصیر آباد سیمې څخه د دوشنبې د ورځې په یوه میچاودنه کې د ویجاړ سوي اورګاډي مسافر د شپې ناوخته په یوه بل اورګاډي کې کوټې ته رارسول سوي. په یوه میبرید کې ژوندي پاتې سوي مسافر وایي سخت ویره او وهم ورباندې تیر سو. په دې مسافر اورګاډي کې کوټې ته د واده لپاره یوه ورا هم را روانه و چې له وراوالو یا یوې مېرمنې مشال راډیو ته د سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ. موج له پاک پتن څخه کوټې ته په ورا را روان وو. کله چې د نصیر آباد نوتال سیمې ته را ورسېدل نو یوه زوروره چاودنه وسوه او د اورګاډي 15 بوګۍ واوښتې. موږ سره په دې ورا کې ماشومان هم وو. موږ په زور زوره کلمه ویله او ویل مو بس زموږ ژوند بالکل ختم سو. د دوشنبه په شپه نه وخت کوټې ته پر رسیدلو مسافرو کې هغه ټپي مسافر هم وو چې په یاد بمبرت کې جوبل سی وو او ټول ټپيانې د کوټې په سنډیمن روغتون کې داخل کړي. بلې خواته د بلوچستان د کورنۍ او چارو وزیر میر سرفراز بوکټي د دوشنبه په ماښام په یو خبري غونډه کې وویل په اورګاډي په دې بمبرت کې څلور بوګۍ په مکمل توګه ویجاړې سوي دي. د بوکټي په خبره د دې بمبرت په لټنې بکوي چې په سختو امنیتي تدابیرو کې ولی بیا هم داسې پیښه شوي. په دې کې اوس موږ په لټنې پیلوو چې ولې له دومره سختو امنیتي تدابیرو باوجود هم داسې برید وسو او کله چې دا په لټنې سار ته ورسیږي نو هغه به هم ستاسو په مخ کې ږدو او که څوک قصوروار وو نو خامخا به ورته سزا ورکوو. د دوشنبه په غرمه له پنډۍ څخه کوټې ته پر لاره په جعفر اکسپرس نومي اورګاډي د نصیر آباد په نوتال سیمه کې د ریموټ کنټرول لارې به مې برید سوی چې د کورنیو چارو د وزیر په خبره په کې شپږ تنه وژل سوي او نه نور ژوبل سوي دي. د دې بمی چاودنې مسؤلیت رسنیو ته بلوچ بیلتون غوښتنو کې وسلوالې ډلې بلوچ ریپبلیکن آرمی قبول کړی. له بی آر ای سره سره یو شمیر نورو بلوچ بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو په تیر وخت کې هم د ورته بریدونو مسؤلیت قبول کړی. د یادولو وړ ده چې له تیرو څو کلونو راهیسې د صوبې په بلوچ میشتو سیمو کې د بیلتون غوښتونکو وسلوالو لخوا له ځواکونو سره سره د ګیسو نلیکې، د برق ستنې، د اورګاډو په پټلیو او هم په اورګاډو ورته بریدونه کیږي چې د حکومت په خبره له قیمتي انسانانو سره یې هیواد ته د میلیاردونو روپیو تاوان ورسولی.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15240
او په 15300 صافي اوریدل شي.
اوردونکو تاسو د دغه چپو ترڅنګ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه اوریدل شي چې په اړه نظر لري مکسری خامخه شریک. د خبر پختونخوا گورنر انجینر شوکت الله د قبایلی سیمو په هر تحصیل کې د مقدمو د خ پر مخ بیول لپاره یو جوډیشنل اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ د لګولو فیصله کړې ده. دا چې دغه فیصله به د قبایلی سیمو د خلکو مسلې څومره هوار کړي او د دوی په عدالتي ستونزو کې به څومره کمی راولي، په دې اړه باندې زموږ همکار د مختلفو قانوني چارو کارپوهانو قبایلي مشرانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې برابر کړی.
د گورنر هاوس پیښور نه خبره شوې اعلامیه کې ویل شوې دي چې د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله د قبایلی سیمو په هر تحصیل کې د یو جدا جوډیشنل اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ یا مرستیال قضایي انتظامی مشر د چوکۍ منظوري ورکړې ده. په اعلامیه کې لیکل شوې دي چې د سره با په قبایلی سیمو کې د خلکو عدالتي ستونزې په اسانۍ سره هواریږي او دوی ته یو بنیادي حق ورکړل شي. دا ځکه چې دلته د اف سی آر قانون تر لاندې انتظامی او عدالتي دواړه اختیارات یو تن یعنی اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ سره وي او د سره با دغه اختیارات بیل شي. دا چې دغه نوې چوکۍ با په قبایلی ولس څه اثرات وي، په دې اړه د قانوني او قبایلی چارو کارپوها عبدالکریم مسعود ایډوکیټ مشال ایډو ته صدا سویل.
کچر دا سی وشی چې دا حقیقتا د خلک ترين شي دا کوم اف ای اس چې دوی او س جوډیشل سیستم د پر ریکمند کړی دي او د هغه مطابق بیا آتا دوی کار شروع کی او امکان لري تم لرو چې د سره با دا چې کوم کې سن دي چې پولیټیکل ایجنټ او اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ د انتظامی کارونو نه د جرګو د مرکو نه فارغ نه وي، نو زه تم لرم چې د دې باندې نور انتظامی یا معاشی کارونه به نه وي یا لا اینڈ آرڈر سچویشن سره به څه کار نه وي، صرف جوډیشل ورک د پره بناست وي، نو کوي امکان دا دی چې جوډیشل ورک چې کوم دی کیسونه مقدمه چې کوم دي هغه به وچلي، دا به وشي چې هغه رفتار به لږ تیز شي د مقدمو.
دغه سی بیا یو بل قبایلی مشر عبدالرحیم افریدی وای چې دا هر څه پولیټیکل انتظامی پر خپل ځان د بوج کمولو لپاره کړی دي او د په خبره دوی هیڅ تمن لري چې لدې سره به کومه تبدیلی را مخته شي.
دوی کله کله ریکارڈ کمې دوه لپاره ایڈیشنل پولیټیکل ایجنټ راو واسي دا په څیر جوډیشل راو واسو کار دی اچھا یو نو هغه څه طریقې کار جوړ کی چې یو افسر د بل مقرر کی او شوبې بدل کی خو بنیادی فرق نه راسي، تبدیلی نه راځي سیستم مې عمرې نظام مې عمرې عمره روایتي جرګه مرکه چې کومه مونږ وینو هغه ته به خلک محتاج وي او هغه ته به ناست وي چې باندې کې نه انصاف شته نه خلک مطمئن دي په دای کې د تبدیلی ضرورت دی. وره هغه څه کېدی شي چې په ملک کې کوم قوانین رایج دي د های کورټ او د سپریم کورټ دا هر قبایلو ته ملاو شي، بل دا تبدیلی مشو او قبایلو ته انصاف هم ملاو شو.
خو بیا عبدالکریم مسعود وایي چې په قبایلی سیمو کې تر اوږدې مودې پورې خلک په جیلونو کې ساتل کیږي او مقدمې یې زر تر زره نه حل کیږي، نو دغه خبره لدی جوډیشل اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ سره به دا یو کار وشي چې دوی مقدمه به ور سره زر هواریږي.
لکه ډېر کې سونه داسې دي چې اتلس اتلس میاشتې پنځلس پنځلس میاشتې نیم کال دا خلک گرفتار شوي دي او جرګې ته نه دي مخامخ شوي، دغه سره دا وشي لکه جیا د خلکو کې سونه به لږ زر هواریږي، بل بدای چې خلکو تاریخونه چې کوم مقرر شي نو هلته خلک راشي او بیا پولیټیکل صاحب یا گورنر بل لوي یا کور کمانډر بل لوي یا نور میټینګونو کې مصروف شي نو بیا کار ونه شي، نو اوس دا امکان لري چې دوی به بیا دا کار کوي چې دا کیسونه به زرا واریږي او خلکو مشکلات به قدرې کم شي.
یاد دی چې د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د کال 2011 د اگست په میاشت کې په اف سی آر قانون کې ځینې اصلاحات راوستلي وو چې یو پکې په قبایلی سیمو کې سیاسي ازادي اهم وه، او دا ځل د روان کال د مې په 11 نیټه د عامو انتخاباتو په وخت یو شمېر کاندیدانو په اول ځل د سیاسي پارټیو په ټیکټ په انتخاباتو کې برخه واخیسته. خو د قبایلی سیمې خلک وایي چې دغه اصلاحات کافي نه دي او باید نور اصلاحات هم وشي.
په قبایلی سیمو کې د نوي مقررینو په اړه مو دا رپورت واورېده. تیر صوبایي حکومت د خیبر پختونخوا په نصاب کې په کتابونو کې د پښتنو اتلانو لکه باچا خان، غنی خان او خوشحال بابا په اړه باندې مضمونونه شامل کړي وو او دوی کوشش دا کوي چې د سولې په اړه باندې پکې یو څه په کتابونو کې خوس زایو رسپانو رسنیو کې دغه بیانونه راځي چې موجوده حکومت دغه مضمونونه یو ځل بیا د نصاب له کتابونو وباسي او تر څنګه هغه خبرې چې په عدمي تشدد ولاړ دي هغه هم وستلې دي. خو د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر د قسمه بیانونه هسې دروغ ګڼي، په اړه باندې رپورټ اورو.
دا خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر محمد عاطف خان خپل یو وضاحتي بیان کې د دې خبرې تردید کړی دی چې ګنې د دوی حکومت د نصاب د کتابونو نه د باچا خان او غنی خان په حق له مضمونونه لري کړی دي او ویلې دي چې ځینې ګوندونه او خلک د پښتنو د دې اتلانو په نوم سیاست کوي. عوامي نېشنل ګوند او بیا د قومي وطن پارټۍ لخوا په ځایي ورځپاڼو کې د څو ورځو راسې دغه بیانونه مخې ته راځي چې موجوده حکومت د نصاب کتابونو نه د باچا خان او غنی خان په حق له مضمونونه لری کول غواړي. خو بیا د پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان مشال ریډیو ته وویل چې په دغه بیانونو کې هیڅ حقیقت نشته. دا خیبر پختونخوا پخوانی د تعلیم وزیر او صوبائی اسمبلی کې د عوامي نېشنل پارټۍ پارلیماني لیډر سردار حسین بابک په یو بیان کې ویلي دي چې د جماعت اسلامي په ایما صوبائی حکومت د نصاب کتابونو نه د باچا خان او غنی خان نمونه لری کول غواړي. دغه شان قومي وطن پارټۍ چې د پختونخوا حکومت کې حزدار هم دي خپل یو بیان کې ویلي دي چې هغوی سره په دې حق له هیڅ سلام مشوره نه ده شوې او کچري د باچا خان او غنی خان نمونه د نصاب کتابونو لری کولو هڅې وشوي نو دوی به مخالفت کوي. په دې اکلا د قومي وطن پارټۍ ویان طارق خان وایي
صرف قومي وطن پارټۍ دا وی چې اگر چې موږ د پښتونخوا حکومت برخه یو دوی خدا دا چې موږ د دې سیسکي مونږ سره نه تپوس کړی دی او نو موږ سره د دې کا سلا کړی دی. یوه خبره زموږ سټیم دا ده چې باچا خان غنی خان یا داسې نور محترم خوشحال بابا ډېر پښتانو مشران چې دي په کار دی چې د هغوی نومونه د هغوی ذکر د هغوی تاریخ د هغوی کارنامې هغه په دې د دې وطن ماشومانو ته وښیي چې ماشومان د خپلو مشرانو او د خپلو اتلانو د هغې کارنامونه خبر.
خو بیا د پښتونخوا د تعلیم وزیر زیاته کړه چې د دوی حکومت به د را روان کال نه د لومبي جماعت د ساینس او د سماجي علوم کتابونه په انګریزي ژبه کې د لیکلو او لوستلو پیل کوي کوم چې د ده په وینا به کال په کال شپږم جماعت پورې غځول شي. دا یادونه ده چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په صوبه کې د یو شان نظامي تعلیم عملي کولو اعلان هم کړی دی کوم چې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی په وینا به د راتلونکي تعلیم کال نه پیل کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو په کونړ کې چارواکي وایي چې د طالبانو یو مشهور او مهم قماندان حاجي دوران د امریکایي ډرون جازونو په یو برید کې وژل شوی دی. حاجي دوران په قاري دعوت هم شهرت درلود او په کونړ کې د طالبانو عمومي قماندان و. پر هغه پخوا هم ورته بریدونه شوي خو نوموړی تیروغ وتی و. په دې او د کونړ د نورو تازه د بې امنیو د پیښو په اړه دا رپورټ اورو.
د مانوګي ولسوال عبدالمرجان عادل ویل چې حاجی دوران د خپل ورور مولوی قیس او دوه نور ملګرو سره د کلیګل په ځنګل لرونکي سیمه کې میشتو چې د دوشنبه سهار د بی پیلوټ الوتکې حمله لاندې راغلي او څلور واړه وژل شوي دي. ولسوال وای حاجی دوران چې په سیمه کې په قاری دعوت مشهور او په کونړ کې د سلفي وسلوالو طالبانو عمومي قومندانو د نړیوالو او افغان ځواکونو خلاف ډیر بریدونه پلان کړي او خپل هم په کې برخه اخیستي وه.
دا په درتیل کې یو فعال قومندان او نه تنها په درتیل کې بلکې کونړ کې ډیر فعالیتونه کړي دي.
هغه وای په حاجی دوران نږدې درې کاله وړاندې هم په کړنګل کې هوایي برید ترسره شوی و چې په کې یوه مېرمن او یو ماشومی وژل شوي وو خو خپله ترې ژوندی وتلې وو. د ماڼوګي ولسوالۍ د سوندرې کلي یو تن اوسېدونکي چې له نوم خودلو او اواز ثبتولو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل حاجي دوران د دوی کلیوالو او په پیښه کې د حاجي دوران په ګډون څلور تنه وژل شوي. اوس خلک هڅه کوي چې د وژل شوو کسانو جسدونه د سوندرې کلي ته راکوس کړي. کړي. د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل وای د دوشنبه مازیګر مهال په مرور ولسوالۍ کې د سرک په غاړه زی په زی شوی ریموټ لرونکی ماین د ملي اردو په یو موټر چول شوی چې په کې یو سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د حاجی دوران د وژل کېدو او په مرور ولسوالۍ کې د مین د چاودنې په اړه څه نه دي ویلي، خو طالب وین ذبیح الله مجاهد داوه کوي چې نن یې په سرکانو ولسوالۍ کې په نړیوالو ځواکونو برید کړی او په نتیجه کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده، خو حکومتي چارواکي دا ادعا نه مني. له تیرو څلورو ورځو څخه په کونړ کې د بی پیلوټ الوتکو دا څلورم برید دی چې ترسره کیږي او په کې نږدې شل وسلوال طالبان وژل کیږي.
له کونړ مو رپورټ اوریدونکو، افغان ولسمشر حامد کرزی تاجکستان ته د سفر په محل د تاجک ولسمشر امام ملی رحمان سره ملاقات او ځینې اقتصادي تړونونه کړي. افغان ولسمشر د تاجکستان او افغانستان ترمنځ د ریل ګاډي یا اورګاډي پټلۍ چې ابتدایي کارونه یې شروع شوي دي پر اهمیت هم زور راوړی. د دې ترڅنګ د دواړو ملکونو ترمنځ د بیمې، ماینونو د پاکولو او تجارت د زیاتولو په لړ کې هم تړونونه شوي دي. رضوان مرادی په حقله تفصیل لري.
افغان ولسمشر وایي د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ریل کرښې د جوړېدو د لومړنیو چارو پیلېدل د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ د پراخوالي یوه ښه بیلګه ده. ولسمشر کرزی چې له لوړ دوه پلاوي سره تاجکستان ته تللی، تېره ورځ له خپل تاجکي سیال امام علي رحمان سره ولیدل او د اقتصادي او امنیتي مسایلو په اړه سره خبرې وکړې. انټرفاکس خبری آژانس وای د آسیا پراختیایي بانک او نورو سترو تمویلونکو سازمانونو د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ریل د کرخې د جوړېدو د لګښت د ورکولو ژمنه کړې ده. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ریل د کرخې په جوړېدو به چې دا دواړه هیوادونه له ترکمنستان سره هم نخلوي، شاوخوا 400 میلیونه ډالر لګښت راځي. له ولسمشر کرزی سره په کندنه کې د تاجکستان جمهور رئیس د ریل د یو بل کرخې چې افغانستان، تاجکستان، چین، ایران او قرغیزستان سره په خپلو کې نخلوي پر اهمیت هم ټینګار وکړ. امام علي رحمان ژمنه کړې ده چې تاجکستان به له افغانستان څخه راتلونکي میلادي کال د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته له کابل سره د تروریزم ضد مبارزه کې همکاري وکړي. له تاجکستان څخه د خپل دور ځنې کتنې په لړ کې چې پرون پیل شوې ده، ولسمشر کرزی نن د هیواد له صدر اعظم او د پارلمان د ولسي جرګې له مشر سره کتنه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو دا مشال ریډیو ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په دې خبرونه کې بیلابیل ریپورتونه موږ تاسو ته لرو. د افغانستان د انتخاباتو کمیشن وایي چې دوی به هغه کسان چې د انتخاباتو د ولسمشریزو انتخاباتو د پاره یې ځانونه کاندید کړي او امیدواران کړي دي، په هغه کې کېدای شي هغه لیست چې خپروي نو په هغه کې به ځینې کسان کمیږي. رضوان مراد پر رپورټ لري.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور وایي د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په لیست کې لوی بدلون راغلی دی. ښاغلی نور ویل زیات شمېر هغه کسان چې د کاندیداتورۍ لپاره یې ټاکل شوي شرطونه نه دي پوره کړي په لومړني لیست کې نشته. نننموړي په وینا د انتخاباتو خپلواک کمیسون به د کاندیدانو ابتدایي لیست نن د یو خبري غونډې په ترڅ کې اعلان کړي.
چې د ټاکرو خپلواک کمیشن لوري لانیږي پوکې یو شمېر بدلونونه راغلي دي. هر هغه څوک چې واجد شرایط نه ده او د اساسي قانون او د انتخابات قانون شرایط نه دي پوره کړي، هغه که د ولسمشري ټاکلو لپاره دي که د ولایتي شورا ټاکلو لپاره دي، دوی به ابتدایي نوملړ ته لاره پیدا نه کړي.
کچا هم چې تر دې دمه په رسمي ډول دا نه د پټاګه شوی چې کوم او څومره شمېر کې کاندیدان له لومړني لیست څخه پاتې، خو د کابل چاپ مطبوعاتو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په حواله ویلي چې ښایي د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو لپاره ولاړ نیمایي کاندیدان په ابتدایي لیست کې نه وي. ټاکل شوی و چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د تېر شنبه په ورځ د کاندیدانو ابتدایي لیست خپور کړی وای، خو د دې کمیسون په وینا د یو شمېر کاندیدانو د دوګونی تابعیت معلومول د کاندیداتوري لپاره د ټاکل شوی شمېر کارتونو د اصلیت څېړل او د ځینو نورو شرطونو په اړه دقیقه پلټنه د دې سبب شو چې د کاندیدانو د لومړني لیست اعلانول وځنډیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په وینا د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو د کاندیدانو بشپړ نهایي او رسمي لیست به د لړم میاشت په 15مه اعلان شي.
د مشال تر څنګ اوسئ هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په نیمه کې دولس نیمې بجې شوې دي. له شاهین بنیری څخه به د خبرونو لنډیز وورو. ټول مشهد دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي په کار د ترهګرۍ په وړاندې شریکه جګړه کې د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې لا نورې پسې ښې او پیاوړې شي. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د یو بل ځواک د جوړولو ترڅنګ د یو شمېر نورو امنیتي منصوبو منظوري ورکړې ده. د بلوچستان په نصیر آباد سیمه کې په ریلګاډي تر پرونی بمې چاودنې وروسته د شپې ناوخته ټول مسافر کوټې ته په بل اورګاډي کې را رسول شوي دي. په دې چاودنه کې شپږ تنه وژل شوي او نه نور جوبل دي. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا تېره شپه لکې مروت ادمزی سیمه کې ناڅرګند وسلوالو د یادې سیمې د ایرن کونسل پخوانی مشر نجیب الله په کور کې دننه وژلې او دوه ماشومان یې ورلا جوبل کړي دي. په کونړ کې چارواکي وایي چې د طالبانو یو مهم قماندان حاجي دوران د امریکایي ډرون جازونو په یو برید کې وژل شوی دی. حاجي دوران په قاری دعوت هم پیژندل کېده او په کونړ کې د طالبانو عمومي قماندان. د کندهار د امنیه قماندان وایي تیره ورځ په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستانی طالبانو او افغان سرحدي پولیسو ترمنځ جګړه شوې ده. د ملګرو ملتونو په ملاتړ د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان وایي شام ته د دوی د پلټون کې ماموریت مشره سیګرت کاګ تیره ورځ د مشق ته رسیدلې ده. د شام ولسمشر د هیواد د شخړې د هواري لپاره د جنیوا د کانفرنس د بریالیتوب په اړه شک څرګند کړی دی او د اروپایي ټولنې د بهرنو اړیکو مشره کیترین ایشټن وایي یوکراین له دې مخکې چې له دې ټولنې سره اساسي موافقه وکړي د دغه هیواد کې د یو شمېر ستونزو د حل لارې راوباسي.
له شاهین بنیرمو د خبرونو لنډیز واورید. اوریدونکو سره رابیا اکرم خان څخه د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د اداري غټ کې ورو
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې وفاقي حکومت ملک د ترهګرۍ او بدامنۍ نه پاکول لپاره مرحله وار عملی اقدامات کوي چې په دې لړ کې د صدر په تحفظ پاکستان آرډیننس د سخت کول دي. ادارې وایي چې ملک دا وخت کم قسمه مشکلات سره مخامخ دي نو پاغي کې دا واضح ده چې عمومي قوانینو تر لاندې غیر معمولي حالاتو باندې قابو نشي موندل کېدی. ادارې زیاتوي 9/11 نه پس کله چې پاکستان حکومت امریکا سره د مرستې فیصله وکړه نو ورته په شمالي علاقو کې د ځینو عناصرو مخالفت مخاوه او د غرنګ د امریکای ډرون بریدونو په ردی عمل کې د مرګدنانه ورته د ترهګرۍ پیښې هم شروع شوې. د ادارې په وینا چې د سره سره بلوچستان او کراچۍ مخصوصو حالاتو لوچې بدامنی سیوا کېدل شروع شوه او په دې دور کې کرپشن هم سیوا شو چې لوچې پولیسو او نور قانون نافذ کوونکو ادارو کارکردګي متاثر شوه. ادارې اخیره کې لیکي چې په دې حالاتو کې نوې قوانینو سره د نوې فورس جوړولو فیصله هم ضروري شوې وه. نو د حکومت لاړه د نوې قانون نافذ یو کوشش دی او امید پکار دی چې مثبت نتیجې به یې زر مخې ته راشي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې تیرو شپږو کالو کې چرته چې د خیبر پختونخوا په ځینو ضلعو کې د تعلیم کچه لوړه شوې ده هلته بیا ځینې داسې ضلع هم شته چې د تعلیم په لحاظ سره ډېرې زیاتې شاته پاتې دي. ادارې وړاندې لیکي چې تورغر، کوهستان او بټګرام داسې بدمرغه ضلع دي چې دغلته د تیرې څه مودې راسې د داخلو په شر کې بیخي اضافه نه ده شوې. د ادارې په وینا چې خیبر پختونخوا کې د یو څو ضلعو نه سربې زیاتره ضلع د تعلیم په لحاظ سره ډېرې د ستونزو سره مخ دي او بیا په تیره تیره په لرو پرتو سیمو کې خو بیخي داسې علاقې شته چېرته چې خلک خپل واړه په سکولونو کې نه داخلوي او دا رنګ دا شره ورځ په ورځ راکمیږي. ادارې اخیره کې لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت د تعلیم په لړ کې ډېرې وعدې او دعوې کړې دي. باید چې هغه وعدو او دعوو ته عملي جامه واغوندي او د لړ کې زر تر زره اقدامات وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما په ګډون له نورو امریکایي چارواکو سره د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د ملاقاتونو په ایجنډا کې د بې پیلوټ الوتکو بریدونه، د امریکا لخوا له پاکستان سره مرستې او د پاکستان د ایټمي وسلو زیاتېدونکې زیرمې شامل دي. ورځپاڼې لیکي نه پاکستان او نه هم امریکا غواړي چې اړیکې یو ځل بیا د 2011 کال غوندې هغسې خراب سي لکه امریکا چې یو پلو د اسامه بن لادن د وژلو لپاره د پاکستان په خاوره کې عملیات کړي وو او بل پلو د افغانستان پولې ته نږدې د نیټو په هوایي برید کې د پاکستان څلور ویشت عسکر وژل سوي وو. د امریکا د بهرنیو چارو یو لوړ پوړي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې اوس مهال د امریکا او پاکستان دواړو لخوا د اړیکو د شکولو په اړه داسې هیلې موجود دي چې په تیره څه موده کې نه وې. ورځپاڼه لیکي د امریکا او پاکستان په اړیکو کې د شوالي رامنځته کېدو هیلې پر دې سربیره دي چې نواز شریف د بې پیلوټ الوتکو پر ضد کلک دریز لري. بل پلو امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه په یو مقاله کې لیکلي دي چې داسې ښکاري چې امریکا په افغانستان کې له 12 کلنې جګړې پر یو داسې طریقه ځان ایستل غواړي چې نوم یې خراب نه سي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان او امریکا ترمنځ دوه اړخیز امنیتي تړون له افغانستانه د امریکا د وتلو د تګلارې یو برخه ده. نیویارک ټایمز زیاتوي دا په داسې حال کې ده چې یو پلو په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د روغ جوړې په بهیر کې پرمختګ نه دی سوی او بل پلو په دې هیواد کې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو په پروسه کې هم ستونزې موجودې دي. ورځپاڼه لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نه په ډاګه دا ویلي دي چې په افغانستان کې څومره عسکر ساتي او نه هم د هغوی د ضرورت په اړه څرګند خبره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه دوی یوازې وړاندیز کړی دی چې امریکایي ځواکونه به د افغان عسکرو روزنه کوي او د القاعده د بیا راپورته کېدو مخه به نیسي. نیویارک ټایمز لیکي امریکایي قومندانانو څه موده وړاندې ویلي وو چې په افغانستان کې مسله د مذاکرات له لارې هوارېدای سي، خو له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لړۍ د تیر کال په جون کې درېدلې وه او اوس داسې نه ښکاري چې د افغانستان تر راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو وړاندې به پیل سي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر
شئ. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ور د افغانستان سرخر کابل سره نږدې باګرام کې یو داسې لوی بازار دی چې د امریکایي پوځیانو پوځي سامانونه پکې خرڅېږي. دلته د روزمره ژوند د استعمال څیزونه هم شته، که څه هم دا سامانونه په خپل روغ حالت کې نه دي خو ارزانه دي او د لږ ترمیم وروسته بیا استعمالېدای شي. په دې اړه واشنگټن پوسټ ورځپاڼې یو رپورټ خپور کړی دی د دې غټ ټکی ورو. کابل سره نږدې باګرام کې امریکایان دغلته یو افغان مارکیټ ته هر هفته ښه ډېر سامانونه ورو باسي. د کیل له پوځي ټرکونو واخله تر فریج او ټلویزیونونو پورې شیان شامل وي. ورځپاڼه لیکي چې سمندر ته لاره نه لرونکي افغانستان څخه د دې سامانونو بیرته امریکا ته پوړلو ډېر زیات لګښت راځي، نو ځکه دا د $2 بلیون په ارزښت سامانونه دوی افغانستان کې پرېږدي چې کېدای شي د دې هیواد د اقتصاد لپاره ګټور وي. په څو جریبه ځمکه جوړ دې بازار کې امریکایي پوځي ټرکونه، بسونه او نور ګاډي د یو بل د پاسه پراته دي. د لسګونو دې ګاډو د پاسه یو پوځي امبولانس داسې کاواک پروت دی لکه له اسمانه چې را پرېوتی وي. خو ځینې افغانان دې بازار ته په یو بل نظر ګوري. د صوفی خان په نامه یو تجار واشنگتن پوسټ ته په باګرام کې د امریکایي سامانونو د دې بازار په اړه ویلي چې دا د امریکا کثافت دانی ده. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې له پخوا راهیسې له بهرنیو پوځیانو پوځي سامانونه او نښې نښانې پاتې دي. له انګریزانو پوځي کلاګانې اوس هم ولاړې دي. د روسانو تباه کړل شوي ټینکونه لا هم د بیلابیلو لارو په خوا او شا کې ښکاري او اوس چې امریکایان له افغانستانه په وتو دي، تر شا د خپل استعمال لاندې کنټینرونه او خپل مرکزونو څخه راچاپیر اغزن تارونه پرېږدي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي امریکایي پوځیانو دې بازار ته ورویستلې ځینې سامانونه او شیان له دې وجې مات کړي چې ویریږي هسې نه وسلوالې په بارودي موادو کې او چاودنو لپاره استعمال کړي، خو د روزمره استعمال شیان د بیا جوړېدو وړ او ارزانه دي. حاجی منتظر له هغه افغان سوداګرو څخه یو دی چې د باګرام په دې بازار کې ګرځي او د خپلې خوښې شیان اخلي. واشنگتن پوسټ د نوموړي له خولې لیکلي چې هغه به خپل اخیستي جنریټرونه او نور د بجلی سامان کابل کې او هغه اوسپنیز سامانونه چې ویلې کېدلی شي په پاکستان کې خرڅ کړي. حاجی منتظر په دې خفه دی چې امریکایان ځینې سامانونه ماتي. دغه په وینا له افغانستانه د روسانو د وتلو په مهال یې هم همدغسې کاروبار کوو، خو روسي پوځیانو خپل سامانونه نه ماتول. دا بازار فدا محمد الفت پرانیسته چې پخوا یې هم د امریکایي پوځیانو سره قراردادونه درلودل. د نوموړي سره د حفیظ الله په نامه یو کس کار کوي. واشنگتن پوسټ لیکي کله چې نوموړي د سامانونو د ترتیبولو په مهال پورته وکتل، یو امریکایي هلیکاپټر داغه په سر د پاسه پرواز کاوه. حفیظ الله هلیکاپټر ته وکتل او د لاس په اشاره یې وویل د هغه ورځې منتظر دی چې امریکایان دا هم دلته دې بازار کې خرڅ کړي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوریدو. مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. په خیبر پختونخوا کې د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د ترهګرۍ ضد یو نوی فورس یا یو نوی ځواک به جوړي. خو څېړونکي وایي چې کوم ځواکونه، کوم پولیس اوس شته دی، پکار ده چې هغه قوي شي، او که نور جوړیږي نو پکار ده چې هغوی ته ښه ټریننګ او ښه وسلې ورته ورکړل شي. په دې اړه باندې زموږ همکار رپورټ لري.
په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د بیل ځواک په لړ کې د دفاعي چارو کارپوها او د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته وویل چې په کار ده په دې ځواک کې تعلیم یافته ځوانان برتی کړی شي چې هغې ته په اسانه د نوي وسلې د کارولو تربیت ورکړی شي.
چاغیله به خا هتیار مور کوي، اغیله به خو کمیونیکیشن سیستم مور کوي، او هغه سره به یو خو انټیلیجنس رابطه، او دا غي په وخت باندې رسول او په وخت باندې کارکردگی کول دا غي ذریعہ به مور کوي. او ته دې د پاره کم از کم دو کال یو نیم مضبوط ٹریننگ ضرورت ته، چې دا قسمه هتیار او دا قسمه حالاتو مقابله ته دوی فورس تیاری.
د کورنیو چارو د محکمې تر مخه په صوبه کې به د استخباراتي نظام د پیاوړي کولو لپاره دوه جدا جدا روزنیز مرکزونه قائمول شي، چې په یو کې به د چاودونکي موادو د معلومولو او په بل کې به د ترهګرو د معلومولو تربیت ورکول شي، او په لویو لویو ښارونو کې به د څارنې لپاره پټې کیمرې یا سی سی ټی وی کیمرې هم لګول شي، او د جیلونو د امنیت سمبالولو لپاره به هم جدا ځواک روزل کیږي، او هغې له به هم د نوي وسلو د کارولو تربیت ورکول کیږي. د کورنیو چارو د محکمې د خبرپاڼي تر مخه د خیبر پختونخوا حکومت په پیښور، مردان، سوابۍ او لکی مروت کې د نوي تانو او پولیس لاینز جوړولو منظوري هم ورکړې ده، او د ملګرو ملتونو په مرسته په ملکن ډیویژن کې د امن او امان د بحالۍ او د قانون د بالادستۍ د منصوبې منظوري هم ورکړې شوې ده.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
بالکل اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس واورئ. یالته په خوانی خبرونه هم شته، تاسو کولی شئ لاغزه ډاونلوډ کړئ، او البته زموږ دا ټول رپورټونه په لیکلي بڼه هم شته، تاسو لوستلی شئ. ورسره څنګه تصویرونه او ویډیوګانې هم شته، هغه هم کتلی شئ. په خیبر پختونخوا کې دوه داسې پولیس افسران دي چې هغوی کله د خپل کار په دوران کې که څه هم د ترهګرو په خلاف عملیات کوي، د ترهګرو د نیولو او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کار کوي، خو بیا په ځینې وخت کې مجبور دي چې یوه یې ځان ته بریتونه ولګوي او بله یې ځان ته برقه واغوندي. دا چې دا څنګه، دا به د نجیب امیر نه واورو.
رایټرز خبری اژانس لیکي شهزادی ګیلانی چې د پولیسو په اداره کې د کار کولو اراده لرله، نو کلونه په خوار شوی و چې د خپل پلار هغه خبره ونه مني چې وعده دی وکړي. نو په دې توګه هغه د خپل ټریننګ ټول اخراجات په خپل په ځان منلی، او بیا تر کلونو پورې شهزادی ګیلانی د خپل ملګری رضواني ظفر سره یو ځای د هلکانو په شان ژوند کولو، او د شکمارو او رنکارو سره جنگ. اژانس لیکي په خیبر پختونخوا کې د طالبانو اغیز دومره زیات دی چې شهزادی کله سفر کوي نو په برقه کې ځان رنغاړي، او رضوان ظفر د هلکانو بڼه غوره کوي او ځان ته نقلي بریتونه لګوي او د شهزادګۍ سره ملګرتیا کوي. رایټرز لیکي په خیبر پختونخوا کې د 2000 پولیسو په منځ کې یوازې 1500 ښځینه پولیسان دي، او حکومت د دوی د شمیرې په زیاتولو کې د ستونزو سره مخ دی. اوس د جرمني په مالی مرسته د ښځینه پولیسو لپاره استوګنځایونه برابرېږي. اژانس لیکي که په تاڼو کې د ښځینه پولیسو شمیره زیاته شي، نو ورسره به د هغو مېرمنو مورال لوړ شي چې پر تیرې کیږي او دوی له شرمه نارینه پولیسو ته د زړه خبره نشي کولای. د خیبر پښتونخوا حکومت په 1994 کال کې د میرمنو دوه ځانګړې تاڼې جوړې کړې وې، خو دغه تاڼې د سهولتونو د فقدان سره مخامخ دي. ردوانه ظفر رایټرز اجنس ته ویلي دوی چې کله په کار پیلولو نو د دوی د ملاتړ لپاره نورې خزینه پولیسانې موجودې نه وي، خو اوس چې تر دوی کشرانې د پولیسو اداره کې د کار لپاره راځي نو دوی یې ملاتړ او ډاډګیرنې ته موجودې دي. د پولیسو په اداره کې د میرمنو هغه عمر درناوی نه کیږي لکه څومره چې په پوز کې کیږي. همدا دا چې د شهزادي پلار چې په خپل هم په پوز کې پاتې شوی و، په سر کې هغې ته اجازه نه ورکوله چې د پولیسو په اداره کې کار وکړي. شهزادی او رضوانه په زلزله ځپلو سیمو کې هم کار کړی دی. یو شپه د دوی یو نارینه همکار د دوی خیمې ته د ننوتلو هڅه وکړه، خو شهزادی او رضوانه هغه په شریک وډبولو. رضوانه وایي هغه له هیڅ چا نه ډاریږي او د هیڅ چا پروا هم نه کوي. دوی دواړه په شریکه د یو بل ساتنه کوي، کله چې یوه ویده وي بله د هغې د ساتنې لپاره ویښه کینی. د روزیې په نوم یوه بل نجلۍ 14 کاله پخوا د پولیسو ادارې ته راغلې وه. هغه اوس په پېښور کې د میرمنو د ځانګړې تاڼې مشره ده. رایټرز اجنس ته ویلي دوی چې کار پیلولو نو له پامه به غورځول کېدي، خو د نوو جنکو لپاره دوی سهولتونه او ټریننګونه برابر کړي دي. شهزادی او رضوانه وایي که خلک وویني چې خزینه پولیسانې په ښه ډول خپله وظیفه ترسره کوي نو دې سره به نور خلک هم تشویق شي چې خپلې لوڼې د پولیسو ادارو ته پرېږدي.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی او د پیسو وسنه رسې ناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره
اوریدونکو تاسو د ځوانانو غږ خبرونه په دبل غړی کې اوریدل شئ. په دې کې د ځوانانو په مختلفو مسلو باندې زموږ همکاران تاسو ریپورتونه برابرې تاسو ځوانان غږی او که تاسو په ځای کې هم د ځوانانو اړوند کوم خبرې کواړي چې هغه په دې پروګرام کې راشي کولای شئ مشال ریډیو سره په دې اړه رابطه وکړي. د رابطې لپاره تاسو کولای شئ فیسبوک د لارې موږ ته راشئ، د ټویټر د لارې موږ ته راشئ، همداراز په ژوندیو خبرونو کې هم موږ سره نیغ په نیغه خبرې کولای شئ. تاسو د مشال ریډیو ویب سایټ ته هم ورتللی شئ، مشال ریډیو ډاٹ کام زموږ هلته پته ده. اوس یو رپورٹ دروره. اوس ورځې مخکې د پېښور سره نږدې د ګلبهار په امامیا کالونۍ سیمه کې د 15 کلونو نه آباد د نرخزیانو یا خواجه سراو په کورونو ځایي خلکو حمله وکړه. پولیسو هم به چاپی وهلې. دا خلک وایي چې پولیسو او ځایي خلکو دوی وهلې دي، د کورونو سامان یې وړل وړي دي، لوټ کړي دي او تباه کړي دي. دا چې دغه نرخزیانو په کورونو ولې حمله وشوې او ټولنه ولې دوی ته د نفرت په سترګه ګوري، دا به د مجید بابر په رپورت کې وره.
د پېښور سره نږدې د ګلبهار په امامیا کالونۍ کې د تیرو 15 کالونو څخه د پاسه د 200 نرخزیانو یا هجراګانو کورونه دي. د دغو نرخزیانو د ژوند دارومدار د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د خوشحالۍ په موکو ګډاګانې کول دي. خلک دوی ته پیسې ورکوي او دوی د هغو پیسو په بدل په ودونو، کوژدنو او نورو خوشحالو کې د سازونو ترڅنګ ګډېږي. خو څو ورځې مخکې یو ځایي کس عبدالرحمن د سیمې نه د دغو خلکو د بې دخلۍ کمپاین پیل کړ. عبدالرحمن نوی پوښتل چې ولې هغه د دې نرخزیانو پر ضد دی.
دا ټول چې کم دی دوی چې قهوخانی جوړې کړې دي او د بهر نه دوی له کریمینل خلک راځي. ما په خپل سترګو کتل دی چې یو سړی په نشه کې رالی او بدې ردې ویلې. هغه ګاونډ کې یو کس و، هغه منکه ورته ویې بدې ردې مه وایا. نو هغه سړی ټوپک تماشا را وویست او دا بل کس لوکل چې کمو دی وویشت. د هغه ایف آی آر پته ګلبهار تانه کې دغه دی. زمونږ خپل بچی چې کوم اوس نوجوانان کېږي نو هغه هم په دغه نانت باندې الکان دي خو نه پوهېږي که نه. نو هغه هم کېدای شي چې دغه ځای ته ځي او دغه بدسیویلي کوي دی سره.
اتسلویخ کلن عبدالرحمن چې د خیبر پښتونخوا د سوابیز د لیسره تعلق ته فخر کوي چې هغه د دغو نرخزیانو پر ضد کمپاین پیل کړی دی. سوره د مخې په لسګونو ځایي خلکو د دغو نرخزیانو په کورونو حمله وکړه، هغوی یې ووهل او د کورونو سامانونه یې ورله تباه کړل. په پېښور کې د نرخزیانو د اتحادیې مشرې زیبا د هغې ورځې د سترګو لیدلې حال مشال ریډیو ته په دې ټکو بیان کړو.
بس زمګه څوک نه اوري، دا زم په کورونو راختلې دي سوال نو دا علاقې خلک هغه زمګه هر سماج کړي دي، زمګه مرګرین څوک کړي دي او دغه تاسو په ټی وی باندې کتلی وی خواجه سرای ټول والی دی وینې انتظامات کړی او په اسپیټال کې دی.
یو بل نرخزی شمه نه می پښتنه وکړه چې ځای ولس ولې په تاسو د غلطو کارونو الزامونه لګوي او تاسو تاسو په ګوري
تاسو به سو وایو سو دار چې خپل خپل زمير دی دغه دې چې په کم نیتونه په کم سپکواله ګوري موږ سبار د ونو بوټو نه خونی پیدا شوي همدا انسانان یو موږ څنګه دا خلک دي داسې موږ د پښتنو بچیو دغه یو
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د یادی سیمینا د حکمران ګوند تحریک انصاف غړي جاوید نسیم ته د دغو نرخزیانو په کورونو د ځایي خلکو لخوا د تیری خبره په ګوته کړه. نو نوموړي راته په ځواب کې داسې وویل،
دې بار کې چې خدای جنس بدلی چې سړی جنس بدلی الله تعالی وي ماته پیدا کړې کوم شت کې دا هیڅ ته برکړه ساتي دې کوم مال راځي په دې ستاسو په ټان دي.
د دغه نرخزیانو په خبره د دوی اوس یوازې د الله تعالی اسره ده، ځکه چې نه خو د سیمې پولیس نه سیاسي مشرتابه او نه ټولنه په دوی د تیرای پر ضد اواز پورته کوي. خو دغه خبره مې چې کله د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن ډایرکټر آی رحمان مخې ته کې خوده نو نوموړي وویل چې
پاکستان مې
په عمومي توګه نرخزیانو ته په نور پاکستان کې څه ډول خطر نشته، خو چونکې خیبر پختونخوا کې اوس نوې اسلام متعارفيږي نو ځکه دوی ته خطر دی. په ټول پاکستان کې د بشري حقوقو ادارو لپاره دې اړه خپل کوششونه جاري ساتل پکار دي او موږ به هم تر خپل وسې پورې د دوی د حق لپاره اواز اوچتو.
د آی رحمان په خبره په تیر رسول سيزو کې په پاکستان کې د نرخزیانو ډېر حقونه خوندي شوي، لکه د مثال په توګه د ووټ حق، په شناختي کارت کې د شناخت حق او په سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې د روزګار حق. خو دغه په خبره پاکستانی ټولنې دوی په بشپړ توګه خپل برخه تروسه نه دی ګڼلې. سروې
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فني زیارتا یو ډالې
دتی خبر ګلابا
دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جینکو د کامیابو خبره هم کوو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال ته کې په خلکو سره هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نهې پر ورځ د مازیګر په 4:30 بجې او د خالی په ورځ د ماسپښین په 3:30 بجې اوریدل مه هیروئ.
اوریدونکو د قبایلی سیمې کورمې سدی لوی روغتون ته هر ورځ په اوسط ډول د 600 په خوښه کې ناروغان د درملنې لپاره ورځي، خو په هسپتال کې یوازې 8 ډاکټران کار کوي. په دې هسپتال کې د جراحي ماهر او خزه ډاکټر دواړه نشته. د منځنۍ او کوزي کورمې اوسیدونکو وایي دوی زیاتره وخت خپل مریضان کوټ یا پېښور ته بیایي، چې د دوی لپاره یو غټ ستونزمنځ کار دی. د سدی روغتون ته داسې مریضان هم ورغلي چې له تیرو درې ورځو راهیسې آن د چک یا د معاینې لمبر نه دی ورغلی. د دې خلکو د مشکلاتو په اړه باندې دا رپورټ اورو.
په قبایلی سیمه کورمه کې د سدی اوسیدونکي وایي د دوی په روغتون کې د ډاکټرانو کموالی دوی له روغتیايي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د سدی محمد الیاس ماشال لوته وویل دا ډیره د خپګان خبره ده چې په روغتون کې له اوږدې مودې راهیسې خزه ډاکټر نشته.
په موجوده وخت کې سدی هسپتال کې ډاکټرانو ډیر زیات کم آوي، زیاتر تکلیف ګای نه دی. یو اولاد کې سوی زیات هغه باندې تکلیف راغشي نه غایا کوار دی سی ای پی خبر تر وو دا ډیر سخت تکلیف دی.
د روغتون ادارې له ریکارډ سره سم په کورم کې د بنیادی صحت 28 مرکزونه او یو زیاتې ډیسپنسریانی دي. پټول ایجنسی کې درې لوی روغتونونه دي چې پکې له 500 زیات ډاکټران کار کوي. د سدې تحصیل هډکوارټر هسپتال انتظامیه وایي دوی هر ورځ په اوسط ډول 600 مریضان ګوري. د دې مریضانو درملنې لپاره په روغتون کې یوازې 8 ډاکټران دي. په دوی کې یو د ماشومانو ډاکټر، بل هغه طبي متخصص یا میډیکل سپیشلیست دی او نور عام ډاکټران دي. د میرباغ کلی محمد طاهر وای دوی چې خپل ناروغان روغتون ته یوسي نو کار یې په خند او ځن کیږي.
مو اسپتال ته مریضان راوستلي دي دلته زه درې ورځې کېږي چې ناست یم یوه ډاکټر ته کله بل ته یوه نیا غني وي او بیا لاړ شم سبا بیا ته راشم چې بیا لږ وخت راشه بس نمبر دي کې نه میلوي.
یو قبایلي مشر حاجي عبدالولي خان د روغتیا ادارې له چارواکو غوښتنه کوي چې د زرګونو آبادۍ په تناسب د ډاکټرانو شمیر ناکافي دی. دې غوښتنه کوي چې دوی ته د نور ډاکټران هم ورواستول شي.
علاقہ ڈیرا گھاٹا علاقہ دے سینٹرل کورم دے لوور کورم دے نو دام دے سٹاپ کا میں دے او ڈیر خلق دا امن واجی نہ لوڑ دی و سادا وس فرامن یو شہر دے فرامن خلق دی و فرامن زندگی دے نو پکور دا دے سکوم ڈاکٹر رون لوڑ دی آغا دا واپس روشی کچیر واپس نہ رشی نو مو متائے سا انتظام یا دا و گورنمنٹ دا دام مطلبا دے زغه په زیات نور د سپیشلیست ډاکټرونو ذاتي اړه وه کې خلک خور غریب دي تکلیف نه واچي.
مشال د خلکو د دې ستونزو پاړه د روغتیا ادارې ل مشر ایجنسی سرجن ډاکټر عنایت الرحمن سره خبرې وکړي. هغه ویل دوی کار پیل کړی دی او پر اتلون کې یو اونۍ کې بعد ډاکټرانو کموالی ستونزه هواره کړي. د کورمی د خلکو له بنا سره سم د سدې په روغتون کې د ډاکټرانو شمیر له شپږو کلونو راهیسې کم دی. د نړیوالو ادارو او ملګرو ملتونو له بیلابیلو رپورټونو سره سم په قبایلي سیمو کې د روغتیایي اسانتیاو نشتون له کبله اکثر داسې کیږي چې مریض لری خارون ته تر رسولو مخکې مړ شي. په دوی کې د ماشوم زیږونکو ښځو شمیر زیات دی.
اوریدونکو تاسو د سدې د اسپیټال په اړه باندې دا رپورټ اوریدو. د مومندو په شبقدر کې هم خلک مشکلات لري خو دا بل رنګ مشکلات دي. دوی وچې دغلته اکثر وخت سیلابونه راځي خو هیڅ تدابیر داسې نشته دی چې د دوی ځمکې د دوی کورونه د دغه سیلابونه بچ کړل شي. په دې اړه باندې دا رپورټ اورو.
د شبقدر اوسیدونکو وای کله چې هم په سواد کې سیلابي بارانونه راشي نو له دغه سره د دوی په سیمه کې په خیالي سن کې هم اوبه زیات شي او د سبندوبست نه لرلو له وجې د وړې درجې سیلاب هم زیات نقصان رسوي. د خیالي سن شاوخوا اوسیدونکو وای د سین غاړو ته هیڅ حفاظتي پښتې نه دی لګول شوی او ځکه دوی هر کال په پشکال کې د سیلابونو نه متاثر کیږي او ورسره د کروندې زمکو ته هم سخت نقصانونه رسیږي. د دغه سیمه یو اوسیدونکو رحمان خان وای په 2010 کال کې راغلی سیلاب د دوی ټول کلی لزان سره وړی وو. کورونا او زمکو ته سخت نقصانونه رسولی وو خو دا هم وای د دوی کلی هر کال د سیلابونو نه متاثر کیږي.
یاره مو واړل وی شم دا سیلابونه کال په کال لازی خدا سیلاب دا 2010 نو لوی ته بیا دلته کړی وای ته مها مخسین دا سم دلته نو دار سو بوړی حفاظتی پوشتا په زړه وا او سخت کالم لګه شوی ری کم پوشت شوی ری دا غینه مخ کې زم خطرناک دی کله کې اوبر ازیات شوی نه پوش په سین منس کې پاتې شو او په سین به بیا دی خورا وړي نو کوی دا کې سر ته داسې بدري زره پټه کار مونږ ته شو نو ډیر مخپوش دا کلی مخپوش.
د خیالي د سین نه کتوزو شبقدر اړخته سیلابي خوړ هم د تیزو بارانونو په ورځو کې وزي چې ورسره د بیلا نمبر سلورم سیمه په منس کې راګیره شي. هم د بیلې یو اوسیدونکي ګلولي استاد دغه مسله داسې وایي.
په هغه سر باندې اوبه زی دلته خوړ دی خوړ ته پروزی نو زمونږ د کلی نه دا راتو شي سه د سینو په مونږ راشي سه خوړ ته بلاړ شي هغه واپس په مونږ باندې راشي زمونږ کلی میس کې گیر کی نو مونږ ته د وټو لاروي نه په خپل کور کې اوسېدې شو نه بهر راوتی شو.
د شبقدر د بیلی سیمه اوسیدونکو مکمل خان د هغه کلو نمونه هم خای چې د سین د اوبو نه متاثر کیږي او د حکومت نه غوښتنه کوي باید د سیلابونو د مخنیوي لپاره منصوبه بندي وکړي.
زمونږ نه پاسه درګړې ده زمونږ د غیر لاندې پراتیو بیل نمبر 4 ده اسمزه دي ملاهیلی دی کنه من دی زیاده شکه ته ډیر کی کلی دی ایسن بغاړ د کوم کولو پراته دی کنه ته مونډه هډ وایز وکم سین روزی کنه لومبې زمو دا کړی دی پدې کې کله وبلګی مراډی ریشن زمو پدې کوسو کی ګرځي او د دې بل مو طالبان د حکومت نه کوتی را د بل مو ته واچو دی کړی او تر دې کلی پورې نو به دا کلی مخفوش شي.
د شبقدر نه د صوبایي اسمبلی غړی عارف احمد زئی مشال ریډیو ته وای چې د سین د غاړي زنی کلی د هغه په حلقه کې راځي او زنی کلی د صوبې د سینیر وزیر سکندر شیر پاو په هلک کې راځي، خو د دغه سیمه د خلکو د دې مسلې د هوارولو لپاره به کار کوي.
سیند نه راوی لکه دغه ترخی او د میاخل دی ما ته څنګه راځي ګرو دلته وځي استنه شي ده کنه، خو دغه په کوم شه د سر ورځې کې شاید چې وګور شي د ولا انجینر سنی زبه وګورم خیر زبه په خپل سکندر خان ته ویم.
د شبقدر اوسیدونکو چې درې کال وړاندې راغلي سیلابونو یې کورونه او سمګو د سخت نقصانونه رسولي بو، وای باید حکومت سره کال د ممکنه سیلابونو د خطر د مخنیوي لپاره د اوسنا منصوبه بندي وکړي چې دا شان سخت کال د دوی زمکه او کورونه د نقصان بچ پاتې شي.
سروي
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فني زیارتا یو ډاله
د تیخوې ګلابا یت سره سه ګلابا
دغه لړې به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال ته کې خپل خلکو سره هغه شریک کړم.
سروي تاسو د نهې پر ورځ د مازیګر په څلور نیمې بجې او د خالی په ورځ د ماسپښین په درې نیمې